Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن یک شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د هوت شپږ ویشتمه نیټه ده چې د 2019 کال د مارچ میاشت له ولسمې سره سمون لري. د دې خپرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت ته په دې اړه ځینې پیشنهادونه کړي دي. په نیوزیلینډ کې هغه کس محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې د لسګونو کسانو په وژلو تورن دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ. خو اول پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات له ده سره شریک شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر شوې ده ویل شوې چې ولسمشر غنی په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په پرونی غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر غنی ته وسپارل شوه. د ارګ په پرونی خبر پاڼه کې ویل شوې چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو تونه شواله نشي زغملای. په خبر پانه کې ول ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملګرو ملتونو دی او ریپورت لمخه په 2013 میلادي کال کې تر 3300 زیات ملکی وګړي وشل شوي او تر 1000 زیات نور ټاپيان شوي دي. په پنچیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنچیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهله اتایو ویل په 18 کلونو کې ښځو زیات پرمختګ کړی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راځي څه فکر کوي؟ آیا د دوی په دې هغه په وینا خویندو ته به د تعلیم او اجازه ورکړي او کنه؟ وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام او افغاني دود په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو دور پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبې پر ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې د دې بهیر په اړه سلام مشورې کوي. په فاریاب ولایت کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لری کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو اخلي. د فاریاب امنی قماندان جنرال غیب الله سادات پرون د مارچ په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو کې جالي پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی دی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکي وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تور ښیښو موټرو ډېرې ګډوډۍ ته لاره جوړه کړې ده. د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون د مارچ په 14 له واشنگټن اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې وایټ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایټ د حکم خبر ورکړ. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. دا وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي الیټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارنیو چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکوف سره ګوري. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرون دا خبر خپور کړ. په دې اړه په بیان کې ویل شوی چې دواړه ډیپلوماټان به په وینزویلا کې د خراب وضعیت په اړه خبرې وکړي. په بیان کې دا هم راغلی چې ابرامز په همداراس په روم کې له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. د وینزویلا د پارلمان مشر خوان ګویدو چې د حکومت د اپوزیشن مشر هم دی د جنوري په 23 نیټه ځان جمهور رئیس اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو ډیرو اروپایي هیوادونو او په لاتین امریکا کې ډیرو هیوادونو هغه په رسمیت وپیژند. ګویدو ویل چې د ولسمشر نیکولاس مدورو حکومت نور مشروعیت نه لري. روسیا له هغو هیوادونو د چې وینزویلا ته د بلیونونو ډالرو په ارزښت پور ورکړی دی. روسیې له هغې راهیسې د نیکولاس مدورو ملاتړ کړی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان خوش کړل. په هغوی کې د الیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللیو. الیف پرون د مارچ په 14 د دې کسانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ. د آذربایجان د روغتیا پخوانی وزیر علی انسانوف، ژورنالیست فکرت فرامزالو او د مساوات په نوم د مخالف ګوند یو غړی علی کرم خورشیدوف هم په خوشو بندیانو کې شامل دی. د په آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بنده خوشي کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشي کېدل بې سابقې دي. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وايي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مرګ جوړې پړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړې دي.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تصدیق بکنن، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنن.
په روان خبرونه کې اورئ چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 شوې چې د امنزم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وچل شوی دی. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اورئ چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داوزی پرون په ایران کې د افغانستان د سولې پر مسأله له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. د نور راپورونو سربیره د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې د ورستۍ وژنو په تړاو په تازه ریپورټونو کې ویل کیږي چې د دې پیښې مشکوک بریدګر محکمې ته حاضر کړ شوی دی او د نیوزیلند صدر اعظم بیا د جماعتونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلې ده، لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خورم.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړې دي. خدا کمیسون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح وړاندې شوه. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې حکومت ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنن، محلات نظامی
هغوی باید ملکی خلق له پوځیانو، ملکی سیمې له پوځي محلونو تفکیک کړي. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان وشکل کړي. یو بل کار چې حکومت یې کولای سي دا دی چې له هغو کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمي هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګانه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی ویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتی ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردک او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل شوي او تر 1000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
د فرشته جلال سي پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله اندېښنه لري او د دې مرګ ژوبله د مخنیوي لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي. د بل لور ته پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 وشو چې د امن نظم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وژل شو. فرشته جلال زی په دغه د کندهار د والی له ویان عزیز احمد عزیزی سره مرکه کړې او په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه ورڅخه کړې ده. خاغلی عزیزی ویل
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اړوند ګل کلا چې په سیمه کې پر یو مشهور کومندان چې مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان حاجی زمری وو او دا محل په یو کې چې دنده درلودله د یو کې کومندانو چې د شارع کې په نامه د حالت دا کې کومندان وو 14 وسوال مخالفینو پر د باندې کړی د په دغه ګل کلاچ کې د دې باغ او د په دغه باغ کې وو د نور ملګرو سره کله چې د باغ څخه راوځي په موټر کې کښینی د سړک غاړې مین انفجار باندې کوي. خپل عزیز مری او سره دوا ملګری او یو ساتونکی د لومړني معلومات لمخې هغه په شهادت رسیدلې دي. کومندان مری مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان وو د زیات نفوس لرونکي قص وو او دا محل د یو کټه کومندان وو چې هلته وظیفه مخته وړل د دې په شهادت رسیدلې دي. د سره دوه نور ملګری او یو ساتونکی هغه هم شیدان سوي دي. هغه شیدان د محل میرویس وزیر روغتون ته راوړي او هانته به معلوم شي چې د دې سره دوه ملګری کم ملګری وو او هغه به ورسره روښانه شي، خو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې کم ملګری وو.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په کندهار کې دغه سیملې به څوک کوي؟ آیا دا به د طالبانو کار وي یا به دا داخل کې د سیاسي رقابتونو مسله وي؟
باید هر وخت او سوال مخالفین دا ول همدې کوم د قومي مشران زموږ سربازان هغه په شهادت رسوي. نو دا ټول ته معلومه خبره ده. اجزمری د تړور د تجربه لرونکي قومندان چې سوی وو د ښه تجربه خاوند وو. په دغه باندې دا یوازې اول برید نه و چې سوال مخالفین ور باندې وکړي. د دې څخه مخکې څو ځله پر دغه باندې بریدونه سوي دي، ځانمر کې پر سوي دي، خو دوی به ورڅخه روغ وتلې په ځینو پیښو چاودنې کې د سخت زخمی سوی هم وو. قد بختانه سوال مخالفین خپل هدف ته ورسېدل او دوی په دې بریالي شول چې دوی په شهادت ورسوي.
په کندهار ارغنداب ولسوالۍ کې د امن نظم د کندک د مشر د وشل کېدو په نامو د کندهار د والی دی ویان عزیز احمد عزیزی سرګندونی ووري دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د همدې خبرونې په دوام کې دا هم اورئ چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو برید مشکوک عامل او دغه راز هغه کس چې ویل کېږي لسګونه مسلمانان یې په جماعتونو کې وژلي پرون محکمې ته حاضر کړی شو. د نیوزیلینډ صدر اعظم هم بیا ډاډ ورکړی چې په ټول هیواد کې به د مسلمانانو د جماعتونو ساتنه کوي. اوس له اجمل انت څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د وروستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیک دی دا له افغانستان څخه د پشاکیدو شیبه نه ده. په لیکنه کې ویل شوي طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دي د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړ جاړی کوي. د لیکنې لیکوال وایي موږ شکاکو بولی خو موږ په دې اړه چې آیا طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه ژور اندېښنه لرو. د سولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوی دي. د واشنگتن پوسټ د لیکنې زیاتوي تیر میاشت ولسمشر ترامپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي مقتدا سي نه ښکاري. طالبان تر بل هر وخت په ډیره انرژي کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدون راورسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي. لیکوال وایي موږ داسې کومه نخنی خانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یا د دې ته چمتو وي چې څو ګوندي ډیموکراسي ومني. د ورسپانې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه په لټه دي چې تل هڅه کول او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرل او د یوې ډلې واکمني ده. واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یو بل ژمنه هم شک څرګند کړي او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي. لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزي اوګه پر اوګه جګړه کړي، د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړي او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري. لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړي، په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي. د واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري. لیکنه خپله د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالې ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي. د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکوي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي. دا دی لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته له څو وړاندیزونو وروسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باور یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچي زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونو لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپله غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې. لیکوال وایي افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي خو د لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیلزاد راټوله کړې. په دې لیکنه کې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو پر څرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیلزاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیلزاد هغې یوې لیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگتن پوسټ کې کړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیلزاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅول چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
زمون غغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر محمد عمر داوزی پرون په تهران کې له ایرانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړلې. په دې اړه تفصیل د واصل وصال پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له ایراني چارواکو سره د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د لیدنو کتنو خبر ورکوي او د غلیدنې کتنې مهمې بولي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری د شنبې پورز له ایرانه په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې ښاغلي داوودزی او ورسره پلاوی د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران د بهرنۍ چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. نن د ښاغلي داودزی او ورسره پلاوی د سفر لومړی ورځ وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او سیاسي مرستیال سره یې مفصل مجلسونه لرل چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ د جلبولو او افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه خبرې وشوې. د ښاغلي تایری په خبره دغو ایراني چارواکو د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت او د سولې په بهیر کې د افغانانو له دغه دریزه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دی وایي د محمد عمر داودزی په مشرۍ پلاوی ایراني لوري ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم مفصل معلومات ورکړي دي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلو چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیواله باد لري او ښاغلی داودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې د اجماع نوره هم پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکنی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
ایران اداري اواخر یا غوای ایران چې په دې ورستۍ کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای شي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسی سو وکولای سو چې غوانډي او د سیمې هوادونو د ویجما په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په 1300 میاشتو کې په 15 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې تر سره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې خبر مختګونه هم شوې دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کېږي چې افغان حکومت او د سولې علي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي دي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او لسګونه کسان یې وژل او ټپیان یې کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم ورغلي وو. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې یو افغان الاصله وګړی هم وچل شوی او درې نور زخمیان دي. د نیوزیلند صدراعظم پرون سهار د مسلمانانو له ټولنې سره د خواخوږۍ لپاره د حملې سیمې ته ولاړ او د قربانیانو د کورنیو غړو ته ډاډ ورکړ چې پولیس به ښه امنیت وساتي. فرشته جلالزای او نور جزئیات.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغه ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغه دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حمله وشوه. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوی زیلند مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلند صدر اعظم د هاګلی کالج په نوم ځای کې د قربانیانو د کورنیو غړو او ملګرو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ښه سي. صدر اعظم آردن وروسته په کرایسټ چرچ کې خبریالانو ته وویل
The concern focused predominantly on the burial process.
اساسي توجه زموږ د مړو خاورو ته سپارلو ته ده څو په دود دستور تر سره شي. پولیس د قربانیانو له کورنۍ سره په مستقیم تماس کې دي او هڅه کوي چې د هغوی د تمې سره سم کار وکړي. د نوی زیلند د ټولو جماعتونو د امنیت لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي دي. په نوی زیلند کې د یهودانو ټولنې د شنبې په ورځ چې د هغوی خاصه مذهبي ورځ شبت وي خپل عبادت ځایونه نه پرانستل. د نوې زیلند صدر اعظم پرون د کرایست چرچ مسلمانان ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر مرسته ورسره وکړي. د لندن ښاروال صادق خان د جمعې په ورځ په کرایست چرچ کې تر حمله وروسته بی بی سی ته وویل چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جمعتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. په کرایست چرچ کې د مسلمانانو پر ټولنه د وروستیو حملو له امله د نړۍ په کچه عکس العملونه خپاره شوي دي او دا پیښه غندل سوې ده.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس په
فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم په مو کړی دي سات د مهم خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوي په کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات یې له ده سره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په شپاړسمه د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لری کولو کمپاین پیل کړی. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو لری کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د نوموړي وکیل ویلي چې مایکل واټ د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د سپکاوي او په انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارني چورلو مرسیال وزیر سرګیر یابکوف سره خبرې کوي. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان چې یو شمېر سیاسي بندیان او د هغه د حکومت مخالفان هم پکې شامل دي د نوروز په مناسبت خوشي کړي دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د دې خبري مجلې پاتې برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
زمانم شرفزاده فعلاً کابل خار کې ټیکسي وانی کوم.
څومره وخت شو ټیکسي وانی کوي؟
یاره او شپږ وو کال خو شو ټیکسي وانی کوم.
څنګه کار دی دا ټیکسی وانی؟
ولا خدای خو بس ذلیل کسب ده. دسی دسی کسب نه چې اینده ته په لاس شي شاید شي نه بیا هم گزاره کوي. خدای
وا ژوند خو دې پیچلېږي نو
او ژوند پیچلېږي ژوند نه بس الحمدلله الله ناراضي.
خونځای دی ویلې؟
خونځای می تر نه هم سیمه پورې ویلې ده. لسم سیم ته درې من عمره کامیاب شوم چې بس پرې می خو.
ولی نو
ولا یو کس بس غره تو ویلې زما یو دنیا کتاب هغه یو کوته هغه کلی کلی او انسان وژنه ناروا ده. بس غره تو ویلې دا د کفار مختبونه دې ته مزه.
خانو بیا تاسو څنګه ومنله دغه خبره؟
ولا خو هغه عالم ما ویل دا به رښتیا وای نو بس ما ویل زړه د کفارو مختبونه دی هغه ویلی باید مسلمان وژنه ناروا وبلی دی دنیا کې لیکلي دي چې انسان وژنه ناروا ده. بس کوم خبره ومنله وروت
هغه کس چې تاته دا خبره کړې و د هغه اولادونه درس وای خوانځي ته ځي
او هغه درس وای پاکستان کې کالج کې دي لورګانیم کالج کې دي زمونیم مکتب کې دی عمل سکول ورته وای کوم مکتب
نو ته دا خبره نشورته کولای چې ولی ما خوانځي پرې خو دوسی خپل وای
نش دغه نه چې وی ګورم په پاکستان کې د منګدل ته ورک دنو
پخمانه یې چې خوانځي دی
پخمانه ما ډیر پخمانه ما ولا
خو سم ځوان یې کولای شي بیا ورشي خوانځي ته
ولا اوس نه کیږي ورور بس آیل د نفقه غواړي چې خوانځي وي هغه څنګه
څومره وخت کاروبار کوي
د ټیکسي کاروبار بس به و بجې شپږ بجې راوځم مخام اته بجې و بجې نه بجې د سکور ته زبرت
میګټ څومره کوي
بس زر دول سوا ته سوا پنځه سوا څلور سوا ورځ ورځ دنو
مشمان به درته انتظار وي چې ورځې
ولا خاما خانو
خوشحالیږي څه ورته اخلي
او خاما خا یو څه ورته اخلو نو چې ورشو سه خوشحاله شي
ترافیک سره مونډی والی څنګه ده
یار؟ ترافیک سره بس خین او اسنادونه لیسنس پاک دي چې وکړه پاکی شي بیا تیر پازا به ویلا
چې وخت تیر شي
لیسنس یا ونه لري اسنادونه دي باقی شي وخت تیر شي بیا ډیر پازا به ول
خوشاله ل خپل روزګار ل خپل کار
ولا بيخي الحمد لله بدي حالم شكرا نو خوشاله وني سنه سبو
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او ری په روان خبری مجله کې موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او حکومت ته د ملکی مرګ شوبله د مخنیوي پړ خپل وړاندې سونه کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی افغانانو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ په غونډه کې د امنیتي ارګانونو مشرانو ولسمشر ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یو طرحه هم وړاندې کړې ده. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې وخت